درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه عصمت څاروان هر کله کوم. په پیل کې واوري د دې سات خبرونه. نن په افغانستان او د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده. د طالبانو د حکومت سترې محکمې تیره شپه په یو بیان کې وویل چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې میاشت لیدل شوې، نو ځکه شنبه د کب یولسمه د 1446 هجري قمري کال د رمضان المبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. له دې مخکې سعودي عربستان، قطر، عمان او یو شمېر نورو عربي او اسلامي هیوادونو هم نن ورځ د روژې د لومړۍ ورځې په توګه اعلان کړی ده. پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو د پاتې وسلو له کبله اندېښنه وښودلې ده. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون جمعه په خپل اونیزه خبري غونډه کې وویل چې دا پرمختللي وسلې په پاکستان کې دننه په تروریستي حملو کې کارول کیږي. هغه پر نړیوالې ټولنې او د طالبانو پر حکومت شک وکړ چې دا ستونزه حل کړي. شغلی خان زیاته کړه چې پاکستان به د تماس د بیلابیلو چینلونو له لارې په دې برخه کې پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د جنوري په شلمه له لوړې وروسته په تیرو څه باندې دوه میاشتو کې څو ځلې ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت د هغه وسلې چې د پرزیدلې جمهوري نظام وسلوالو ځواکونو ته ورکړي وي او د په وینا ارزښت یې و میلیارډ ډالرو ته رسیږي بیرته امریکا ته وسپاري. خو طالبان وایي چې دا وسلې دوی غنیمت کړي دي. د پاکستان د اندېښنو په ځواب کې هم طالبانو تل دا خبره کړې چې دوی دا وسلې په خپلو وسلتونونو کې ساتلې دي او هیڅ بهرنۍ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې کار ترې واخلي. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت چارواکي وایي چې د افغانستان له لوري هامون جهیل ته اوبه رسیدلې دي. د سیستان او بلوچستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر محمد رضا علي مرادی د ایران نیمه دولتي مهر خبري آژانس ته ویلي چې د افغانستان په لویدیز کې د اوریاو او په فراروت او هاروت یا ادرسکن سیندونو کې د اوبول زیاتې دوه وروسته پرون د کب د لسمې په سهار د ایران په خاوره کې د هامون جهیل ته اوبه ورسېدې. د ایرانی چارواکي هله څرګنده کړې چې له افغانستان څخه د ایران خاورې ته د اوبو بهیر به په راتلونکي کې دوام وکړي. د تیرې سلواغې میاشتې په 21مه په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست علي رضا بیکتلی د افغانستان وی رسنې ته وویل چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو لانجا د وروستیو مذاکراتو په نتیجه کې حل شوې ده. خو یوه اونۍ وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی وویل چې له افغانستان سره د اوبو پر سر اختلاف تر اوسه حل شوی نه دی. د کابل او تهران ترمنځ د 1450 مریز کال د اوبو د تړون لبخي افغانستان باید ایران ته په کال کې 840 میلیون متر مکعب اوبه ورپریشتي. او واشنگتن ته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سفر پرون وروسته له هغه نیمګړی پاتې شو چې د ولسمشر ډونالد ترامپ سره په سپینې ماڼۍ کې شخړه وشوه. د امریکا ولسمشر زیلنسکی ته وویل هغه مهال بیرته امریکا ته راتلی شي چې له روسیې سره سولې ته چمتو وي.
اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کورونو د زیان پاک خبرې کوو. لمون سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او لیکوال محمد ابراهيم سپیشلای. وړاندې تر دې چې له خاغلی سپیشلی سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو خبرې د ماشومانو د شاقه کارونو پاکله اورو.
حضرت بلال ولی زاده د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی یم. هیواد ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي. متاسفانه چې سوال دوی ټولی سخت کارونه دوی کوي، غربت دوی ځپلې دي. د هیواد اوسنی وضعیت کوم چې فعلا مونږ تاسو وینو، په دې حالت کې ډېرې قرباني د غوسنی وضعیت واړه ماشومان دي. په ډېرو کمو پیسو، یعنی په 15 لس رپو باندې ډېرې کمې پیسې دي، ډېر سخت سخت کارونه کوي. سرک په سر باندې موټرونه دوی پاکي، همداسې نور خلک د دوی د وضعیت نه، د دوی د مجبورۍ نه غلطه ګټه اخلي، په دوی ډېر درانه کارونه کوي.
ماشوم د حقوق لپاره یو قانون نشته چې د ماشوم د حق نه حکومت دفاع وکړي پښتنه کوي. همداسې دوی ماشومان بې مسؤلیته زیږوي، همداسې په دوی باندې شاقه کارونه کوي. د میندو د پلرونو ناخبري ده د ماشومانو له حقوقو څخه. د ماشوم په وړاندې خو زه مکلف یم، د ماشوم ما زیږولی زه مکلف یم چې تر 3 کلنۍ پورې ډوډۍ ورکړم، کور ورکړم، ځای ورکړم، د درس د تحصیل زمینه برابر کړم. د موږ وطن څه نه جوړېږي، علت یې همدغه داسې په ماشومانو باندې ظلم. دومره ماشومان زیږول چې هغه بیرته دوی نسي کولی چې په اقتصادي چارو کې یا په تعلیمي برخو کې په هر برخه کې دغه ماشوم پالنه وکړي، نو هغه ماشومانو باندې علاوه دې چې دوی خدمات نه ورته وړاندې کوي، دوی په خپل له ماشومانو نه د عاید منبع جوړوي، دوی په ماشومانو باندې شاقه کارونه کوي. قانون نشته.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، ووس راځو د خبرونې میلمته سپیشلی صاحب په پایل کې درته وایي چې شاقه کار یا درون کار کوم کارونه ته ویلی شو؟
فرشتجان، اول خو تاسو بیا تاسو درنو اوریدونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم. شاقه یا درون کار هغه کار چې د انسان له وسه وتلی کار وي، هغه ته موږ درانه کارونه ویلی شو. هر انسان یو توان، یو اندازه لري. هر څوک که نر دی که ښځه ده که ماشوم دی، هغه خپل یو توان لري. کله چې دوی ته د توان زیات کار وسپارل شي، نو دا ته موږ شاقه یا درون کارونه ویلی شو چې هغه دا نه شي اجرا کولی. خو د وچ مجبوري د لاسه دوی یو کار اجرا کوي، دا درون کارونه دي. لکه ماشومان چې په د خټو بټوي کار کوي، مثلا په مستري خانو کارونه کوي، یا مثلا په ګودامو کارونه کوي. دا څرګندوي چې کوچنیان باید لاړ شي مکتب ته، لاړ شي درس ووایي، زده کړي وکړي. موږ له بده مرغه یو شمېر کسانو درانه کارونه چې په پکې دا هم درانه کارونه ویل شي، دا قانون نه مخې جرم بلل کېږي، ځکه د کوچنیان وخت د کار نه بلکې د زده کړو دی.
bale تاسو فکر کوئ ولې په افغانستان کې ډیری ماشومان لیدل کېږي چې دوی په درنو کارو باندې اخته دي؟ علت یې څه ګڼي؟
دا نه یوازې اوس تر مخه هر هغه ټولنه، نه یوازې افغانستان بلکې هر هغه ټولنه چې اقتصادي کمزوري، کورنۍ نس کولای چې د خپل کورنۍ د غړو نس موړ کې پتنې پټ کې، نو بیا دی د ډیر څنګه چې مور پلار خواري کاږي، اولادونه یو خواري ته اچي، په کار کې سبه اخته کوي، یبره زده کوتي واسطه، ځکه اقتصادي مشکلات له عمل باندې، نو بیا دی کوشش کوي چې اولادونه ډیر پیسې وتراوي نسبت تر نورو، نو بیا دا فکر نه کوي دا په کوم ځای کار کوي. نو هغه چې ما وویل په مصر خانو کې شاملې دي، مو ټراف په مصر خانو کې شاملې دي، خوشو بټو کې شاملې دي، په ګودامو کې شاملې دي، تر څو دي ته څو پیسې بلابود راوي، مګر دې ته فکر نه کوي چې په لادومه درانه کارونه کیږي. نو دا درانه کارونه نه یوازې دوی بدن توان سي، بلکې دوی پر روغتیا او پر اروایي پوهنه باندې ډېر تاثیر کوي، پر اروایي باندې تاثیر کوي، او دوی د بیرابیل اروایي ناروغي سره مخامخ کیږي، ځکه دوی کار نس کولای. هغه استاد یا څوک چې په غلطه مشر دی، هغه دوی باندې په زور کار کوي. په اته په دې ځای کې موږ ویني چې وهلو ټکول ورکی ماشومان ته، ځکه چې وایي ته موږ پیسې ورکو ته باید موږ ته کار وکړي. نو دا وهلو ټکول، دا روزانه درانه کارونه د ماشومانو پر روغتیا باندې سخت ناوړه تاوان ورپېښي، او دا په دې خاطر چې په کورنۍ کې اقتصاد ډېر کمزوري دي. دغه اقتصادي مشکلات له امله باندې نه یوازې اوس، بلکې هغه په خوایي وختو کې هم یو شمېر کورنۍ زده چې خپل کوچنیان په شاقه کارونو ته اړ باسي، او یا داسې کورنۍ وي چې هلته سرپرست نه درلودي، دا کوچنیان به خپل د کورنۍ سرپرستان و. نو یوه درنه کورنۍ چې د کوچني پروژو باندې بار کې، دا کله امکان لري؟ مثلا کونډه مور یې په غاړه کې وه، یا یتیمانه ورونه او خوندې په غاړه کې وي، نو دوی مجبوره وه چې درانه کارونه وکړي تر څو یو څه زیاتې پیسې پیدا کړي، او د خپل اروپا ته کورنۍ چې ده په غاړه کې لري، او د هغو نس مور کې تنه پټ کې دوا او درملو غم وخوري. ولې بعد مخه په افغانستان کې خو اوس یا مخ کې دوام ګرانه ده، مثلا ډوډۍ هم ګرانه ده، ورځ په ورځ شان ټول ګرانیږي. نو اته داس کورنۍ وي چې د ماشومان به درانه کارونه کوله، خو لا د غوچ لوري نه سپیا کولای، بوجي په غاړه وي، په انبار باندې ګرځل، د انبار کاغذان به ټولوله، د خپل داس کار دی چې دوی به سار راوتله سا وختي، ول موږ ملا پر ځانو باندې راوځو، د شپې تر ناوخته پورې موږ ځو. نو دا نه په ډوډۍ ماړه لڅ پښې لڅ سار په یخو په دوبي کې په دغه مردار کسبدانۍ کې به ګرځل، چې دوی درته وایي چې ارخص تاوان یوته. نو شاخه کارونه یا درانه کارونه ځکه خلک کوي په ماشومانو باندې، په کوچنیانو باندې، چې دوی اقتصاد ډېر کمزوری دی.
د دې ترڅنګ د ماشوم له حقوقو نه یا د ماشوم له حق نه بې خبري څومره د دې لامل کېږي چې دوی په ماشوم باندې درانه یا شاقه کارونه کوي؟ ځکه افغانستان کې موږ داسې کورنۍ ډېرې لرو چې دوی زده کړې یا بېخي نه لري، یا کم زده کړې لري. له قانون نه بې خبري څومره د ماشومانو د درنو کارونو علت کېدلی سي؟
دا یو علت دی. خلک غلام کوي، مثلا په دې خاطر کې چې نس مور کې، نو خره وایي وروره زه دې ته نه زه پوهېږم چې دا اته مور پلار وکړي په اولاد باندې بده پیرزو ده، مګر څنګه وکړي؟ مجبوره دي چې وګړه ډوډۍ پیدا کړي، ورته وایي ولاړه زه یې خوري وکړه. دا سي د ماشوم له حقوقو څخه، لکه څنګه چې شاید موږ کورنۍ نه دي خبرې، اول حق پر مور پلار باندې د زده کړو لري. نو دې زده کړو ته ناستې کار ته هستې خپل معلومات لري چې دوی د ماشوم د حقوقو په اصولو په برنامه او په دغه باندې هیڅ نه دي خبر، نه یوازې د زموږ په ولسوالیو کې ورک په شاه کې د خلک نه دي خبر په دې باندې، هغه ځان ته چې پوه کسان وي هغه نه دي خبر. نو په دې اړه باندې دیني علما، ښوونکي، د پوهنتون استادان، لیکوالان، هغه څوک چې ځان ته یو څه وایي، پوهه وایي، د حقوق بشر مدافعین، مدني فعالان، هر څوک چې په ټولنه کې اوسېږي او په یو څه پوهېږي، د ماشومانو په حقوق باندې هغه باید خپل غږ پورته کړي او دا وایي چې دا ماشومان یا کوچنیان لکه ګلان غوندې په لږ بې پروایي خدای مکړه خزانېږي. نو ډېر توجه ته پکار ده، بل توجه په دې خاطر ورته پکار ده، نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د هېواد راتلونکي دی، د یوې ټولنې راتلونکي په دا ماشومان باندې ولاړ دی. ته وګوره په اروپایي او غربي هېوادونو کې خلک د پردي هېوادو ماشومان او کورنۍ د اولې ډېرې حمایه کوي په دې خاطر چې بیا د راتلونکي وخت لپاره خدمتونه وکړي. نو دا چې په خپل وطن کې غوږ خو بېخي لازمي پکار ده چې دغه کوچنیانو د درنو کارو مخه ونیسي او تر هر څه لومړی د پوهې په ځای ور سنبال کړي، تر څو یو ښه آرام او خوشاله ټولنه موږ په راتلونکي کې ولرو. که چیرې په کومه ټولنه کې کوچنیان په درنو کارو اخته وي، مکتب ته نه ځي، روغتیا ته پام نه کوي، حقوق ته پام نه کوي، نو هغه ټولنه د راتلونکي په بدبختۍ سره مخامخ کیږي. ځکه موږ وایو چې دا کوچنیان لکه نهالګیان چې کښېنوي، د راتلونکي لپاره بیا ګلان کیږي، باغچه بدن جوړیږي، باغ بدن جوړیږي. نو یو هېواد هم دغسې دی، د هېواد راتلونکی د سرګردانۍ سره مخامخ و، نو ټول ژوند د سرګردانۍ سره مخامخ کیږي. که غواړو چې موږ خپل راتلونکي روښانه کړو، خپل د ماشومانو راتلونکي روښانه کړو، خپل د هېواد راتلونکي روښانه کړو، نو باید تر هر څه لومړی ډېر تمرکز مو پر کوچنیانو باندې، چې کوچنیانو باندې تر هر څه زده کړې وکړو، د هغو په حقوقو باندې ځان پوه کړو. داسې ونه وایي چې زما زوی مکتب ته ځي، نو څه کوم؟ یا زما د همسایه زوی هم زموږ د وطن دی، زما د ماما زوی زما د وطن دی، یوازې زما بچیان باندې وطن نه سمېږي. چې ټول لاسونه سره ور نه کړو، هغه د همسایه په حال باندې ځان خبر نه کړو، د اسلامي اصول داسې څخه یو څه پاسه کې ورته وایي چې پیسې موږ درکوو، په وړاندې کوچنی مکتب ته واستوه، بیا ټول ورځ په کار پسې ماستوه، نیمه ورځ کار کوي، نیمه ورځ مکتب وایي. نو دا ټول حقوق د ټولو مسؤلیت دی، نه یوازې د یوه چا، د مسجد د ملا مسؤلیت دی، په مکتب کې د ښوونکي مسؤلیت دی، په پوهنتون کې د استاد مسؤلیت دی، هر څه په ټولنه کې ټول مسؤلیت دی چې خپل راتلونکي ته پام وکړي. دا پام د ماشومانو ژوند ته پام کول دی. که چېرې خدای مکړه ماشومانو ته پام ونه شي، بیا موږ نه وایو چې موږ راتلونکي لرو، نه به موږ تاریخ لرو، نه به کلتور لرو، نه به هېواد لرو.
په مرکه کې اقتصادي ستونزې یادې سولې چې د ماشومانو د درنو کارونو سبب کېږي، د ماشومانو له حق نه ناپوهي یاده سولې چې دا په ماشوم باندې د شاقه کار لامل کېږي. په دې خبرې وکړي هغه کورونه چې ډیر ماشومان نړۍ ته راوړي، حال دا چې اقتصاد ډیر زیات ضعیف وي، دا څومره د دې سبب کېږي چې بیا هم دغه ماشومان بیرته شاقه کار وکړي د خپل ژوندي پاتې کېدلو لپاره؟
رښتیا هم دا یو ډیر مهم ټکی دی. د تدبیر منزل چې ورته وایي، کورنۍ ژوند دې ته پام کول ډیر مهم دی. ډېر کسان چې ورته وایي چې د اولادونو پیدا کوه، دوی وایي ځه روزي خدای ورکوي، یا د نبی اسلام امت موږ ډېر وو. په ځینو خري کې دغه اصطلاح د اوس پرسته وایي، موږ د نبی اسلام امت ډېریږي. نو د نبی امت ډېر که، خو په کم شرط ډېری، ته نسل سر مړولی، ته نسل پټولی، په تاسیه نه پوهېږي. نو دا کورنۍ ژوند ته پاملرنه، بیا به زه په عامه پوهاوی پورې تړم چې مور تعلیم یافته نه یي، پلار تعلیم یافته نه یي، عامه پوهاوی نه تزه کړي، هغه بیا په دې نه پوهېږي. وایي زه نه شم اولادونه ډېر څه پر وړاندې، نو څه تاوان دی؟ که دوی چیرې یو مور تعلیم یافته یي، یو چا په خپل لور باندې تعلیم کړی یي، یو چا په خپل زوی تعلیم کړی یي، هغه بیا اولادونه سره وکړي، هغه دواړه مخکې نه مخکې پلان جوړوي چې موږ باید څو اولادونه پیدا کړو. دونه اولادونه پیدا کوي چې دوی په تعلیم باندې ورسېږي، دوی په زده کړو باندې ورسېږي، دوی تر یو ځایه پر درې منزله پورې ورسېږي، هغه بیا خپل ځان ته یو بله ښه کورنۍ جوړ کړي. کسان چې لږ ماشومان یي، هغه په ډوډۍ ماړی د هغو رنګ لر ښایسته یي نسبت هغه کسانو ته چې اقتصاد یې کمزور یي، هغه داسې ډنګر ډنګر وچ وچ ژل ژل ناجوړ ناجوړ یي. او هغه کورنۍ چې کوچنیان یې لږ یي، مور و پلار یې په پاکۍ هم رسېږي، په دوا هم رسېږي، په ډوډۍ هم رسېږي، یو نیکې ښه کالي هم په اغوندي. نو په کار ده زموږ کورنۍ چې دغه ټکي ته هم ډېر پام وکړي. ډېر اولادونه په کار نه دي، یو اولاد یي، دوه دي، خو الو سالي دي. دا چې لس اولادونه یي، کوڅې په ډکې یي، نور خلک ځي په عذاب یي، نور دي خدای نه دي فرشد یو اولاد دی. نو په دې کې کورنۍ ډېر غلري چې لوی مسلط لري چې دغه مخ اولادونه پیدا کوي، باید پلان د پلان د مخه ووایي چې دا خدای څنګه خوشې پیدا سو، دا ډوډۍ غواړي، دا پالنه غواړي، دا روزنه غواړي، دا به سبا خپل ځواني د بل کورنۍ جوړوي. نو که ته د تعلیم ته پام نه کوې، روغتیا ته پام نه کوې، بس ما زه ومیش د نبی وبد تېرومه، دا نه بیا نه دي ښه خبره. دا نه دا لا وایي، نه رسول وایي، او نه هم ټولنه وایي. په کار چې موږ تاسې خپل د کورنۍ تعداد ته فکر وکړو، د خپل اقتصادي توان سره، چې زه څومره اقتصادي توان لرم، آیا دا زه شل اولادونه مړولی شم که دوه اولادونه شم مړولی شم؟ دا ښه ده چې شل اولادونه مې یي، کوڅه په ډکی شدی که یاد واه لګنه وي او مکتب په وخت لاړ شي هم ښه خواپا کي هم تربیت ترلاسه کړي او په راتلونکي کې دوی یو ښه په کورنۍ ته جوړه کړي. نو په دې کې تا ډېره ښه پوښتنه وکړه، دا ډېره مهمه پوښتنه ده چې کورنۍ خپل د اولادونو شمېر هم باید ډېر ډېر پام وکړي، او که چېرې پام ونه کړي بیا به کورنۍ د زرهاو ستونزو سره مخامخ شي. په دې خاطر چې پلاردونه ګټي چې هغه د اولادونو د نس نه بسېږي، ډوډۍ نه بسېږي، نو دوی به په دوا چېرې ورسېږي، په کالو به چېرې ورسېږي، د اولاد په فرمایش به چېرې ورسېږي. مجبور چې اولاد کوزه کوڅې ته ولاړ شي، چې کوڅې ته ولاړ شي چې په کوڅه کې وکړه د ورڅ نه برابرولای، نو بیا پکې شهر څه وکړه، بیا جنو پلار مور ګلم نه کوي چې زما د زوی سره داسې وسوي، زما د لور سره خدای مکړه داسې وسوله.
bale specialist صاحب تر اوسه تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه ک دا راته واضح کې دغه ماشومان چې سار تر بیګال کور نه بیرون ګرځي درانه کارونه کوي، تبان واضح خبره ده چې ځینې د سي مسایل سره مخ کیږي چې هغه جرم وي، هغه د قانون خلاف وي. پراتلون کی کې له دغه ماشومانو نه څه ډول ځوانان جوړیږي؟
یو شمېر کسان د کوشن چې د شپې نه وخت کور ته ځي یا سا وخت کور ته خروځي، یو شمېر کسان د خناوړ جنسي استفادام کوي، دا خپل یو بل ناول کار دی. دا کسان و چې د ستونزو سره پیښوي دي، نو د دغه څخه چې یو کوشنۍ چې نه تعلیم کوي، نه په خپل حق خبر، د بچو حقوق خبري او د جنسي تیرش کار هم سي، دا یو قدمن کوچنی دا پراتن کې باندې خپل غواړي چې دا څه څوک جوړ شي چې په ټولنه کې د ټولې پاده وژو بار سي، دا یو بدماشي، یو لوچک به، یو پایلوچ به، ځکه د څوک رس د لارو وشي د خپل په حسابدانۍ سره دوی سوي د حسابدانۍ سره د څه ذکرې. دا څه کوچنیان نه واز ټولنه وران نه، بلکې ټولنه لپاره یو لوی ناصر دی. ما وایم چې ټولنه باندې ځو وران نه، بلکې ډېر ډېر تاوان ته پېښیږي. زه وایم چې په دا کې دولتونه ډېر مستقری د کوچنیان لپاره چې کوم څنګه دي، نړیوال، بهرنیان، کورنیان، خلیان، هر څوک چې جد په یاله باندې مسؤلیت لري چې دا ټیکټ ډیر پام وکړي، کوالی چې ټولنه ښه جوړه سي، راتلونکي ښه کورنۍ ولرو، ښه ټولنه ولرو، ښه هیواد ولرو، باید د کوچنیانو هر اړخیز ته حقوق ته پاملرنه وکړو چې بیا دې په راتلونکي خدای مکر دا کسان چې ښوونه روزل سي، دا کسان به مکتب نه لري، دا کسان به پول نه لري، دا کسان به وطن ته وانه جوړي، خپل ورور وژني، خپل خور وژني، حتی خپل مور پلار په احترام نه پوهیږي، څوک ځان پیژني؟ خدای نه پیژني، خدای نه پیژني، نو ټولنه به څوک پیژني؟ مور به څوک پیژني؟ پلار به څوک پیژني؟ نو دا ګرد به تر اگر زیاته چې بجټ ټولنه کې هرڅه کوالی چې شجبر ولري باید خپل ټولنه دا ناستر څخه څنګه خلاص ولای شي چې د کوچنیانو حقوق ته ډېر پاملرنه وکړي.
bale تاسو د موضوع ته اشاره وکړه چې اقتصادي ستونزې د دې لامل سوي دي چې خلک خپل بچو باندې درانه یا شاقه کارونه وکړي. درته وایي سپیشلای صاحب، نن چې دوی په ماشوم باندې یو لس روپۍ سل روپۍ ګټي، د دغه ګټه به زیاتوي او که په راتلونکي کې به زیان د دې ډېر زیات وي؟
دا خو داسې ارزي ګټه ده، مانا دا نن نس مور کې سبای بیا څه کوي، سبای بیا لکه څه غلی، نو دا د دې کورنۍ وروسته قیامت پورې چې ژوندي دغه حالت سره مخامخ وي. که چیرې مور پلار خپل د کورنۍ ساتنې ته اوږه ورکړي او دا پروا نه لري څه بوج به وي، مشکلات به وي، هر ورځ بیا غوښه نه خوري، په میاشت یوه ورځ غوښه وخوري، په شلومبی ډوډۍ دی وخوري، مګر اولاد چې مکتب ته واسطي د اولاد حقوق ته پاملرنه وکړي، خامخا دا نه دی یو اعلی درجه ټوکر کالي په واغوندي یا یو متوسط ټوکر دی واغوندي، وچه ډوډۍ دی ورکړي، مګر مکتب ته دی واسطي حقوق ته پاملرنه وکړي، نو دا به د واسه پر خپل اولاد باندې رحم نه کړي، بلکې په ټول ټولنه باندې رحم کړي. او که چیرې داسې ونه کړي چې دوی ودا څو پنځو پیسو ته وګوري، دا داسې دری کې وایي کلوخ ماندان پیماندان دی، پر لوټ باندې پښه شودل دي چې هغه ګړې ورځ تیر سو پیسې خلاصيږي، نو د کوچانو ګټه به څه وي؟ کوچنی خو هغه خپل خپل ځان نه ساتلی، خپل ځان نه سملاوري، خپل ځان د جنسي مسایل څخه نه ساتلی، دا به ګټه څه وي؟ خودونه لږ ګټه راوړي چې هغه ما ځاګه چې وایي شپه په تیر شي، نو په کار چې مور پلار یا د کورنۍ بل مشر یا یو همسایا دوی پر کورنۍ باندې وړه احمیر ورته وایي چې پروان لري خور یا ورور د سازو مخفت واسطه و څو راوړي د 50 اغوانی د ورځې برتا وړي 50 اغوانی د 10 اغوانی یا 30 اغوانی زبر پاو چې پیاد وي، دا به دی ګټه، دا نو دا نه په ځمات ګټل کېدلی، دا زه د کوم کلی کې خانان لرو، دا څوک درو په زکات یې ورکي، په خیرات یې ورکي، خو د ماشومان سره تاسو کې توجه وکي، نو کدا چې ونه کې به په ټولنه کې غل لرو، په ټولنه کې به بدمعاشان لرو، په ټولنه کې به قانون ماتون کې لرو، په ټولنه کې به د مخدره موادو قاچاقبران لرو، خپل به محتاجین لرو، اره بلا به په ټولنه کې، خو کچیر د ماشومانو یا د کوچنیانو حقوق ته پاملرنه وسی، بیا به یو روښانه پرمختللی افغانستان ولرو، ټولنه به موږ جوړ وي، مکتبونه به فعال وي، پوهنتون به محصلین ولرو. خو له بده مرغه چې موږ خپله بدون توجه ونه کړو، مور پلار په دې کې ډېر غټ مسؤلیت لري، په دې کې هر هغه څوک ځانګړی مور پلار د کورنۍ مشران، مشر ورور، دا ډېر مسؤلیت لري چې د خپل اولادونو ته، خپل کوچني ورونو ته، خپل کوچني خوندو ته ډېر متوجه شي او له دغه شغه کارونو څخه راوګرځوي او حقوق ته ډېر پاملرنه وکړي. دا به د یو ښه افغانستان لپاره، د یو ښه کورنۍ لپاره، لپاره د یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کولو لپاره یو لوی کار به کړی. په دې کې به بیا دوه ګټې کړي، یو به ټولنه آرامه کړي، بل به د لوی خدای جل جلاله رضا ترلاسه کړي. او دا چې موږ مسلمانان یو، موږ ته درته د خدای رضا مهمه ده. زموږ اسلام هم ورته وایي چې تاسو کوشان شفقت وکړي، مهرباني وکړي، زموږ ټولنه به ته وایي د کوشان لاسنیوی وکړي. نو په دغسې مرسته باندې، په دغسې همت باندې، په دغسې ملاتړ باندې موږ هم د خدای رضا سره ولی سو او یو ښه راتلونکی لرو او جوړ روغ افغانستان درلودلی سو.
تاسو یادونه وکړه چې په ښوونځي کې استاد، په پوهنتون کې استاد، د مسجد ملا امام، دا ټول کسان کولی سي چې د ماشوم د حق پاکله کورنیو ته معلومات ورکړي. که دا موضوع لږ نور هم راته روښانه کړئ چې عامه پوهاوی د ماشوم د حقونو په برخه کې چې هغه خوندي واوسي، د ماشوم حق، دا څومره مهم دی؟
اما پوهاوی په هر څه کې مهم دی. که موږ غواړو چې خپل کوچنیان له درنو کارونو څخه، له نورو مشکلاتو څخه خلاص کړو، ښه کورنۍ ولرو، یو ښه ټولنه ولرو، په دې کې اما پوهاوی خو بیخي لازمي او ضروري دی. نه یوازې په هر اړخ کې چې موږ په ټولنه کې اړتیاو ته لرو، ځکه اما پوهاوی دغه معنا ته معنا ده عام ولس پوه کول. کله چې یو څوک پوه سو په دې باندې چې دا کوچنیان حق لري، لکه څنګه چې زه په ټولنه کې حق لرم، دا کوچنیان دغونه حق لري، نو بیا دوی متوجه کېږي ورته او دغه حقوق ته پښو نه لاندې کوي. بشري حقونو د مسؤلینو کار دی، څوک چې په دفترونو کارونه کوي، د نړیوالو موسساتو چې په دې باندې د پروژې اخلي، د هغو دا کار دی، خپله د پوهنتون د استادانو کار دی، او تر ټولو ټولو غټ مسؤلیت چې په ټولنه کې خلک دا خبر ته غوږ نیسي هغه د مسجد ملا امامان دي. که زموږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، تر هر چا د ملا امام خبر ته ډېر غوږ نیسي. او دا خبر د اسلام سره ټکر نه لري، بلکې د اسلام له نظر څخه دا موضوع ته وڅېړي. د اسلام له نظر دا خبر ته واضح کړي چې اسلام کوچنیانو ته ډېر درنښت ورکړی دی، اسلام انسانیت ته ډېر درنښت ورکړی دی، اسلام بشر ته ډېر ورکړی دی. او په تېره باندې د اسلام پیغمبر وایي چې هر څوک چې پر کوچنیانو شفقت نه کوي، د مشرانو درناوی نه کوي، زموږ څخه نه دی. دا یو حدیث شریف ملا امامان د مسجد ته مایکروفون څخه وایي، جمعه پر ورځ په خطبو کې وایي، ان شاء الله زه فکر کوم چې په عامه پوهاوي کې به ډېر غټه ونډه ولري. داغسې لیکوالان په لیکونو کې وایي، شاعران په شعرونو کې وایي، او تر څنګ راډیوګانې ډېر غټ رول لري، ځکه چې زموږ په ټولنه کې برق نشته، شیدون نشته، لکه څنګه چې په نورو وطنو کې دی. یعنی انټرنیټ دومره فعال نه دی چې خلک ټلیفونان وګوري، یعنې سوشل میډیا ډېر وګوري. نو زموږ په کلو ډېر په ټول کلي کې خلک د راډیو څخه ډېر ګټه اخلي، او د راډیو خبرو ته ډېر غوږ نیسي، او راډیو هر ځای اورېدل کېدلی شي. په لږ وخت کې ډېر کسان ته ډېر معلومات ورکولی شي. نو په راډیو کې چې د عامه پوهاوي خبرې وسي، په ډېر ساده ژبه، د ولس په ژبه، نو هغه بزګر ته هم رسېدلی شي، یو خور چې ناست دی په کور کې هغه ته هم رسېدلی شي، یو څوک چې بل کار کوي، هر کار په ټولنه کې د راډیو ژبه ټول هم مؤثر دی. نو د مطبوعاتو خلک ډېر مهم دي. هر څوک چې په څه پوهېږي باید خپل تر اوسه باید غږ پورته کړي، دغه ماشومان د حقوق په اړه باندې. نو موږ بیا کولای شو چې خپل مرام او خپل مقصد ته ورسېږو. او که چېرې موږ تاسو سره زر ناست وو، نه یوازې به مو ځان تاوان رسولی، نه یوازې به مو ټولنې تاوان رسولی، بلکې د خدای جل جلاله او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رغم راڅخه ناخوښه شوي، چې دا نو بیا ډېر لوی تاوان دی.
په آخر کې به د تاسو نظر هغو کورنیو ته ولرو چې همدغه اوس اقتصادي خرابه ده، ماشومان ډېر نړۍ ته راوړي، دغو د قانون په هکله معلومات نه ترلاسه کوي، یا دا ده چې عامه پوهاوی اوس نشته هلته په افغانستان کې. بل موضوع دا ده چې اقتصاد ضعیفه ده او په وړو کوچنیانو باندې درانه کارونه کوي. تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ؟
تر ټولو درمه خو دا خبر ډېره مهمه ده چې کورنۍ خپل اقتصادي توان ته وګوري، چې زه که چېرې د اولادونو ډېر کمه، زه په دوا رسېږمه، زه په کالو رسېږمه، دا ته به ډېر پام وکړي. کله چې مور و پلار یو کار په پلان باندې راشروع کړي، نو کله کار ته متوجه، دا ډېره مهمه خبره ده چې کله مور و پلار دغه ټکي ته پام وکړي، نو بیا هغه د اولادونو په تعلیم رسېږي، په مکتب رسېږي، بیا هغه شاګردانو ته نار کېږي، خدای خدا بدلالي ته نار کېږي، تعلیم ته به ځي، مکتب ته به ځي، درس به وایي، پوهنتون به وایي، لوړې زده کړې به کوي، د وطن خادم به جوړېږي، په روغ صحت باندې. په دې خاطر چې مور پلار به د کوچنیوالي څخه دته د دوا پاملرنه کړي، د ته به داسې غذا ورکړي چې هغه قوي قوي غذایي ښه غذای ورکړي، ځکه مور پلار په دوه اولادو باندې وس رسېږي چې ونازي د پلار د معاش سره برابر اولادونه به وي. او تر څنګ بله خبر دا ده چې دا دغه ډېر اولادونه زېږول د مور لپاره هم لوی تاوان دی، د مور د روغتیا لپاره هم لوی تاوان دی. هغه مور چې ډېر اولادونه زېږولې، هغه تر عمر ناجوړې، پرتی ناجوړې، مریضې، هغه د اولاد په پاکۍ پسې خپل ځان نه ساتلی، نو اولاد به څه وساتي؟ نو په کار ده چې عامه پوهاوی عام سي، د ماشومانو یا کوچنیانو حقوقو ته پاملرنه وسي، د درنو کارو څخه وګرځول سي، او تر څنګ د مسجد څخه د هغو د حقوقو غږ پورته سي، د مکتب څخه د هغو د حقوقو غږ پورته سي، د پوهنتون څخه، او د علمي مراکزو، د مدني ټولنو، د ځوانانو، لیکوالانو، شاعرانو، خبریالانو، د راډیو د سپیکر څخه دا غږ راپورته سي، نو پر خلکو به تاثیر وکړي او خلک به مثبت لور ته روان سي.
قدرمن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو کارونو د زیان په اړه خبرې وشولې. او له موږ سره ملما و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او افغان لیکوال محمد ابراهيم سپېڅلې تربیه پرځای کې چې یاست الله ممل او ملګری.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو تاسې د ونې د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مورست را بول. نن خبرېږي چې امریکایانو له ټرافیکي بیروبار نه فزې تراغلي او خلکو لپاره د بیروبار لمنځنه الوتونکو لومړنۍ موټر جوړ کړ. د ډیجیټل کرنسی له نړیوال ستر صرافینه د یو نیم میلیارډ ډالرو د غلا په کیسه مهم خبروم او نو ډیر څه بدته ولرم. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو پیښو د سرټکی نړیوال کرکټ کې د افغانانو نه تمیدونکي سفر. افغان لوبډلې یو وار بیا د کرکټ 55 کې هیواد انګلستان فز په ځمکه ومخله. نړیوال مبصرینو ویلي غټ لوبډلې سملول اوس د افغان لوبډلې عادت ګرځیدلې.
دا ډیر یو غټ لاس راوړنه ده په دې هدا چې د سیمه فائنل ته هم موږ کوالیفای وکړو. موږ لوبډلې کې د قابلیت ساده ظرفیت لري چې اصليات ماته ورکو د اصليانه د تفصیل فائنل ته لاړو. اپ مالی لحاظ په لوبغاړو لپاره ډیر ډیر خبر ده. په مانوي لحاظ د ملت لپاره ډیر خبر ده. د افغانستان لوبډله داسې لوبډله نه ده چې سړی دې په وسط داسې یو عادي ټیم وګڼي، بلکې دا رایزنګ ټیم ده په دنیا کې چې اوغره تر بلې د ډیولپمنټ په تر روان ده.
کله نو سمنګ دا غلوب وکړل د ټولنیزو رسنیو کې ګورم چې افغان سیاسيونو راځي د افغانستان ملت او د افغانستان ملي کرکټ ټیم ته مبارکي ورکوي. دوی ته هم مبارکي خو چې دغه د بایکاټ کمپاین په لاره باندې اکول شوی. ما یو سیاسيونو نلی د سیدوی راغلی د افغانستان ملي کرکټ ټیم دفاع کړی وی او دغه شخص خاص راځي د افغانستان ملي ارزښتونو باندې لګیږي. د مونږ ټولو وظیفه ده مونږ د دې دفاع وکړو. په ځینې سیاستونو وستم خپل شخصي هدف یا شخصي ګټو پسې ګرځي نه ملي ګټو پسې.
سوریه کې د طالبانو د کشرانو ورونو لوی ملي جرګه احمد اشرا د هیواد سلګون استاد د سوریه راتونکو ټاکلو ته ورټول کړیو. خلق پختنه کې چې طالبان کله د خپل سوریایي او کشرور احمد الشرا په نقش قدم باندې ملي ګامونه اخلي.
د طالبانو چې کوم حاکمیت دی ویل اسلام په تعبیر هغه منحصر په طالب دی. یعنی دا داسې یو تعبیر دی چې نه یوازې د نورو انساني ټولنو له لوري مردود دی، بلکې په اسلامي متونو کې په اسلامي منابعو کې او په اسلامي اصولو کې هم دغه ډول له اسلام نه تعبیر
ستنلې. او په مادرید کې د طالبانو د مخالفانو بل غونډه د هرات امنیتی پروسې دولسم کانفرنس کې د طالبانو ضد ډلو او د افغانستان د راتلونکي په اړه بحثونه شوې دي. خو په ملي ارزښتونو نه پاللو هم نیوکې شوې.
د یو ګروپ د یو ډلې د یو فکر کسان هلته سره راټول شوي وو. نو دا چې داسې کانفرنسونه چې په ملي اجنډا راټول شي، نو زه فکر کوم چې یوازې قومي سمتي یا ایدیالوژیکي اختلاف پاساس منی چلته راټولېږي. نو داسې کانفرنسونه د افغانستان مشکل حل کولای نشي، بلکې د افغانستان مشکل نور هم مشکل تر کوي.
بیا هم ستړي مشي. د تیرې ونې په ژوند ملهم لګوونکي خبر دا و چې افغانستان په نړیوالو ورځنیو سیالیو کې انګلستان ته پرله پسې دویم ځل او د چمپیونز ټرافی سیالیو کې په لومړي وار تاریخي ماتې ورکړه. او دا لوبډله چمپیونز ټرافی کې تر سیمی فائنل د مخته تک پر ځای سیده کور ته واستوله. د انګلستان کرکټ بورډ او لوبډلې ته تر دې وړاندې د برېټانیا د پارلمان یو سل شپېته غړو او د افغانستان د سیاستوال فوزي کوفي په مشرۍ د فعالانو یوې ډلې ویلي چې د سیالیو کې افغان لوبډلې سره خپل لوبه لغوه کړي، ځکه د دوی په باور چې افغانستان کې واکمن طالبان د ښځو حقونو ته درناوی نه کوي او د کرکټ ملي لوبډله هم نوره ملي نه ده پاتې، بلکې د طالبانو استازیتوب کوي. دغه بحثونه په خپل د انګلستان او افغان کرکټ لوبډلو ترمنځ د چمپیونز ټرافی له دغه لوبي یو ورځ مخکې هم ګرم شول چې په جواب کې افغان لوبډل مشر حشمت شهیدی خبريالانو ته وویل دوی د خزو په ګډون هر څوک په کرکټ کې لوبېدل او لیدل غواړي خو افغان لوبغاړي یوازې د کرکټ میدان کې لوبي کنټرولول شي د باندې سیاستونه د دوی کار نه دی بل خو انګلستان نه پاتو منډو د تاریخي لوبي ګټلو د لوب د مینوالو نزياد سیاسي نظریات او بحثونه تود کړو په افغان کرکټ بورډ کې یو سرچینه ازادي راډیو ته وايي انګلستان یې د پردې تر شا لوګدو مذاکرات او بحثونه ورسته